السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې او ریډونکو په دې غړې کې با تکنیکی همکار جانتن او د خبرونو ویان احمد شاه اعظمی هم له ما سره وی. په دې خبرونه کې به تاسو د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واورې. 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم د خبرونې برخه ده، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د احمد شاه اعظمی نه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری پرون په نیویارک کې د امریکا او افغانستان د بهرنیو چارو لمرستیال وزیرانو سره لیدکته کړی دی. د افغانستان په غور او پکتیا کې ګڼ وسلوال په هوایی بریدونو کې وژل شوی دی او تمه څرګندېږي چې د امریکا ولسمشر به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په خپله وینا کې پر شمالي کوریا او ایران د لا سخت دریځ خپلولو غږ وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری پرون په نیویارک کې د امریکا او افغانستان د بهرنیو چارو لمرستیال وزیرانو سره لیدکته کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر لخوا بیګا جاري سوی خبر پاڼه وایي تهمینا جنجوا 13 ورځ په نیویارک کې د افغانستان د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره ملاقات وکړ چې پکې پر دوه اړخیزه چارو خبرې اترې وشوې. میرمن جنجوا پر دغه موقع وویل چې اسلام آباد په افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره همکاري ته تیار دی او دا چې د افغانستان امن د پاکستان او سیمې د امن لپاره ډیر مهم دی. بلخوا د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې میرمن جنجوا پرون په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو لمرستیار وزیر ټام شنن سره ملاقات کړې چې پکې د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې تګلاره خبرې اترې شوې دي. د ملګرو ملتونو دوهیم عمومي غونډه نن په نیویارک کې پیلېږي. په دې کې د ګډون لپاره د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون یاد شارت رسیدلی دي. اشرف غني بدن ماشام د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې د ترګري لامل ټولو ته د ورپیښو غوښنو پاړوي نه وکړي. درګ مانی لخوا په خبر سوي ټوټر پیغام کې راغلی چې ولسمشر غني به تر وینا مخکې هم له یو شمېر مشرانو سره وګوري. غني به د ډنمارک، استریا او فنلند پر مشرانو سربېره د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره ملاقات کوي. د افغان ولسمشر او پاکستاني وزیر اعظم لیدنه د دې لپاره مهمه ګڼل کیږي چې افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې شوې دي. د بلوچستان په چمن ښار کې ځانمرګي برید یو تن وژلی او یو شمېر نور ژوبل کړي دي. د ځای پولیسو مشر عبدالله بلوڅ رسنۍ ته ویلي چې د تېرې ورځې په دې برید کې په لومړي سر کې 13 کسان ژوبل شوي ول چې وروسته یو 12 کلن ماشوم د چمن په سویل روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي په وینا د دې برید هدف د ملیشیا موټرو، خو د هغه له تېرېدو وروسته دغې چاودنې عام خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. تر یک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د پاکستان وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا په مردان کې د کینسر هسپتال جوړول اعلان کړی دی. په دې لړ کې د پاکستان اټمي توانایي کمیشن له بادشاه خان میډیکل کالج سره مفاهمت لاسلیک کړی دی. د یاد کالج یو چارواکي ډاکټر محمد اسرار 13 ورځ مشال لړیو ته ویل چې دغه هسپتال لپاره شپېته کنال ځمکه ځانګړې شوې ده.
په دې کې به دی د مینمار په نوم باندې دغه جوړی څنګه چې ارنم هسپتال دی، نو هغه کې به د کینسر مریضان چې دغه ټریټمنټ وکړي. هغه چې کوم کس راغلی و ما سره چې ساين او زاهد نوم و دغه چې ډایرکټر، نو هغه وایي چې د دې د باونډري وا د باونډري د لپاره موږ ته 20 میلیون منظوري شوی دی.
نوموړي وایي د دې هسپتال په جوړېدو به په نور هسپتالونو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه کمه سي. دا مهال په پېښور کې د کینسر د علاج لپاره دوه هسپتالونه سته چې پکې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا د ناروغانو علاج کیږي. خبرونه له مشال ریډیو خبري. د افغانستان د غور ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د فیروزي کوه ښار په شمال کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د غور د امنیت قمندان ویان محمد اقبال نظامي نن مشال ریډیو ته وویل چې پر وسلوال طالبانو دا برید 13 ورځ په غلمین سیمه کې وسو. اخو به د غور والی عبدالهی خطیبی هم نن له مشال رادیو سره په خبرو کې طالبان تاوشت مرګ جوبله یاد کړه او ویل چې د هغوی پر ضد ولسی پاتونه هم روان دي. وسوال طالبان تر اوس په دې اړه څه خبرګون نه دي شوډلی. برخه د افغانستان د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې پر نو وخت د سیدکرم ولسوالۍ په غوریزی سیمه کې د نړیوال ځواکونو په هوایي برید کې 9 وسلوال وژل شوي او 2 نور جوبل دي. په وژل شوي کې د طالبان یو قمندان سیف الله هم شامل دي. تر اوسه کوم وسلوالۍ ډلې د یاد برید په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. زمږ غږ له مشال رادیو خبري. تمه څرګندېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپل لومړۍ وینا کې پر شمالي کوریا او ایران د لا سخت دریځ خپلولو غږ وکړي. د سپین ماڼۍ یو چارواکي د ټرمپ د نننۍ کېدونکو وینا په اړه وایي چې هغه به د شمالي کوریا د ګواښ او له هغه څخه امریکا او نورو هیوادونو ته د ورپیش خطر په اړه ډېره تند لهجه وکاروي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بیلستیک میزایل پروګرام په غبرګون کې پر دې هیواد څو ځله بندیزونه لګولي دي، خو پیانګیانګ پرون خبرداری ورکړ چې نور بندیزونه او فشار به دا هیواد دې ته اړ کړي چې خپل اټمي پروګرام نور ګړندی کړي. بلخوا د چین د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر وانګي او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نیویارک کې د ملاقات پر مهال د دې لانجې پای ته رسولو د یوه سولیز حل غږ کړی دی. ټرمپ په خپل وینا کې د ایران په اړه هم اندېښنه څرګندوي. د ټرمپ انتظامیه پر تهران تور پورې کوي چې د 2015 کال د اټمي تړون سرغړونه کوي او د ګاونډیو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه کوي. امریکایي رسنۍ راپور کوي چې فدرالي څېړونکو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر پاول مینافورت ټلیفوني اړیکې د عدالت د پټ حکم له مخې اورېدلې او په پلان کې د چې نوموړی محکوم هم سي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تېر ورځ د دوو امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې په جولای میاشت کې امریکایي ایجنټانو په ویرجینیا ایالت کې د مینافورت پر کور چاپه ووهل او هغه ته یې وویل چې دوی په جرم د ده د تورنولو پلان لري. سینن ټلویزیون شبکې هم تېر ورځ د ناڅرګندو سرچینو په حواله وویل چې عدالت د 2016 کال انتخاباتو مخکې او وروسته څېړونکو ته د پاول مینافورت د ټلیفوني اړیکو د اورېدو اجازه ورکړې وه. پاول مینافورت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له څو نږدې سلاکارانو څخه دی چې د امریکا د انصاف عدالت لخوا د دې هیواد د 2016 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د روس د لاسوهنې د تورن پر تړاو ترې پوښتنې کېږي. مینافورت او د هغه وکیل تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. او د امریکا دفاع وزیر جیمز میتیس تېره ورځ وویل چې په افغانستان کې د ځای پر ځای کولو لپاره له 3000 زیات امریکایي ځواکونه دغه هیواد ته پر لاره دي. تېره میاشت ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه چې نوموړي په وینا مقصد یې هغو طالبانو ته ماتې ورکول دی چې په افغانستان کې خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی دی. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه او ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او 116 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ او 13 پیسې او 115 روپۍ 70 پیسې. یو پاوند 140 روپۍ اتیا پیسې او 142 روپۍ 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ او 10 پیسې او 28 روپۍ اتیا پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 95 پیسې او 28 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې او 310 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 3 و اته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال ته موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو څلور ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 او کم نه کم 21، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 8 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان او افغانستان چارواکو د افغانستان د روغې جوړې په پروسه خبرې کړې دي. د پاکستان مرکزی حکومت غواړي د چې د خیبر پختونخوا په مردان کې د کانسر ناروغانو د علاج لپاره یو اسپیټال جوړ کړي.
شارټ کانال دی لمونږ ورکړه په دې کې بدی د مینمار په نوم باندې زغه جوړی څنګه چې ارن مصطفی نو هغه کې بده کانسر مریضان چې دا ټریټمنټ وکړي.
د سواد په منګوره کې ریټایرډ شوو سرکاري کارکونکو د احتجاج پر مهال ویلي دي چې حکومت دوی ته مراعات نه ورکوي او لوجه دوی له مشکلاتو سره مخ دي.
زمونږ کم پینشن چې دی هغه انتهایی کم دی، په هغې باندې د اکثریت خلکو گزاره نه کیږي. د دې نه علاوه میډیکل الاونس موږ له ډېر کم راکوي، کرایه مکان الاونس موږ ته نه ملاویږي.
او نیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله کې بعد وفات شوي شاعر او لیکوال سعد الدین شپون پاړه وره.
چې ساده ور کوله زما نوم دی یادولو تا وی چې اخر دیدن د زوی سورانه پاتې ادي ادي خو مجبوری و بی دردی و بی واکی و.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال لیډیو تاسو ری ورسو د خبرونې لومړي ریپورت طرف ته د پاکستان خارجه سکرټرې تهمینه جنجوا پرون د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په سنډه کې د افغانستان د خارجه چارو لمرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره لیدلې او د افغانستان د روغې جوړې په پروسې ورسره خبرې کړې دي. نوموړی همدارس د امریکا د خارجه چارو لمرستیال وزیر سره لیدلې. د دغو لیدونو په اړه د پاکستان خارجه وزارت یو اعلامیه خپره کړې چې تفصیل درته په اسلام آباد کې د مشال لیډیو خبریاله رابیا اکرم خان وړاندې کوي.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع د پاکستان خارجه سکرټری تهمینه جنجوا او د افغانستان مرستیال خارجه وزیر حکمت کرزی ملاقات کړی دی. تیر شپه د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه چې په دې ملاقات کې دواړو چارواکو په دوه اړخیز اړیکو او په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه د ګډ هدف په ترلاسه کولو خبرې کړې دي. د ملاقات پر مهال د پاکستان خارجه سکرټری تهمینه جنجوا وینا وه چې پاکستان افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره ژمن دی او افغانستان کې امن د سیمې سولې لپاره هم مهم دی. خبر پاڼه د نوموړي په حواله وایي چې یو واري بیا په دې خبرې ټینګار وکړو چې د افغانستان د معاملې هواري په سیاسي حل لار کې دی. خارجه سکرټری تهمینه جنجوا دا هم ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې لپاره په سیاسي مذاکراتو ته توجه ورکولو ضرورت دی. بلخو د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې خارجه سکرټری د امریکي انډر سیکرټري ټام شینن سره هم ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې دواړو چارواکو د افغانستان په معاملې او د امنیت په اړه خبرې کړې دي. د تیر سیارت په ورځ 19 خبري غونډې پر مهال د پاکستان خارجه رتویان نفیس ذکریا ویلی وو چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران به د ملګرو ملتونو د راتلونکي جنرال اسمبلی غونډې په موقع ملاقات کوي. د تیرې سمودې راسي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي چې له وجې د اعلی چارواکو ملاقاتونه هم د ځنډ ښکار دي.
درابیا اکرم خان رپورٹ مو اوریده. د پاکستان مرکزی حکومت غواړي د خیبر پختونخوا په مردان کې د کانسر یا سرطان ناروغانو د علاج لپاره یو روغتون جوړ کړي. حکومت په دغه لړ کې د مردان د باچا خان میډیکل کالج له مشرتابه سره د دوشنبه په ورځ یو اوکلم لاسلیک کړي. ویل شوی د اسپیټال باندې پیښور د ارنم اسپیټال په ترس جوړول کیږي. تفصیل درابیا اکرم خان.
مشالیډیو سره په خبرو کې د باچا خان میډیکل کالج یو چارواکي ډاکټر محمد اسرار اوویل چې د پېښور کینسر هسپتال ارنم پشان به دا هسپتال هم جوړول کیږي. دوی وایي چې د کینسر هسپتال لپاره شپېته کنال ځمکه مختص کړې شوې ده او ډېر ژر به د دې په چار دیوارې کار شروع شي.
60 کنال دی لمونږ ورکړو په دې کې به د مینمار په نوم باندې زغه جوړې څنګه چې ارنم هسپتالي نو هغه کې به د کینسر مریضانو چې د ټریټمنټ وکړي. هغه چې کوم کس راغلی ما سره چې ساين وکړ زاهد نوم او دغه سره ډایرکټر نو هغه چې د دې د بونډۍ د لپاره موږ ته 20 میلیون منظوري شوې دي نو موږ دا اوس شروع کوو چې د دې د بونډۍ والو نو بیا موږ د دې لپاره وی چې دوه پروجیکټ ډایرکټرانو ریکوډي یو پروجیکټ ډایرکټر کنستراکشن دی او یو پروجیکټ ډایرکټر اکوئپمنټ نو چې موږ دا وکړو بیا به هغه نه بعد تک شروع کوو.
ډاکټر اسرار زیاته کړه چې د دې هسپتال جوړېدو سره به د کینسر ښکار ناروغانو ته اسانتیاوي ترلاسه شي.
د کینسر هغه خو ډېره زیاته ده ځکه خو په هغې باندې چې لټ شي نو هغوی له تاریخونه ورکوي برابرول نه شي. څو خلک خو به مخکې یو ارنم او بیا پکې شوکت خان هم راغی نو هغې ته به هم خلک تلل هغوی هم له اوږدو اوږدو ډیټس ورکوي نو په دې وجه باندې دا چې دلته جوړ شي نو د خلکو ته په دې کې ډېر زیات سهولت دی.
دا وخت پېښور کې د کینسر ښکار ناروغانو لپاره دوه هسپتالونه کار کوي چې ورته د غونډې صوبې نه علاوه د قبایلي سیمو او د افغانستان د کینسر ښکار مریضان هم راځي.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د دمین اوراندې تاسو د رابیا اکرم خان په ریپورت کې اوریدل چې د پاکستان مرکزی حکومت غواړي د خیبر پختونخوا په مردان کې د کینسر ناروغانو د علاج لپاره یو روغتون جوړ کړي. ویل شوی د اسپیټال باندې پیښور د ارنم اسپیټال په ترس جوړول کیږي. ورسو د یو بل ریپورت طرف ته د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د صوبې د سکولونو د استادانو د تبادلو او درولو په هدف یو قانوني مسوده تیار کړې ده. حکومت په پام کې لري چې داسې یو پلان مخترعوړي چې لمخې به یو استاد په هم یو سکول کې تر اوږدې مودې پورې دنده ترسره کولی شي. تفصیل د رفت انجم په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا ایلیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن محکمه داسې پالیسی روړي د کوم تر مخه چې کوم استاد په کوم سکول کې زده کړې ورکوي هم هلته به خپل نوکری مکملوي. د تعلیم محکمې د ایجوکیشن سروس ایکټ نوې پالیسۍ ته لاندې به د استادانو نورو سکولونو ته تبادلې ودرول شي او هم په یو سکول کې به نوکری مکملوي. دې پالیسۍ ته لاندې استادانو ته ترقی به د نظرسانې کمیټې په سفارش ورکول کیږي. د محکمې مطابق د پالیسۍ راتلو وروسته به په 2013 کې پارزي توګه برتشي وي 1000 استادانو نوکری پخیشی دا ایکٹ با د پاکستان سیول سروس ایکٹ 1993 په بنیاد جوړیږي د حکومت او د یادې تعلیم محکمې لخوا د بل سپارښتنو راتلو پس د استادانو ځینو تنظیمونو دا فیصله ستایلې او ځینو په دې اندېښنې ښکار کړې دي او د احتجاج دړکی ور کړې دي د خیبر پختونخوا د استادانو د رابطې تنظیم یا آل ټیچر کوآرډینیشن کونسل مشر وهاب منصوري مشال لړیو تو ویل چې نوې پالیسي ښه نوکتې هم لري خو زیاتره پکې د استادانو د حقوقو استحصال شوی دی
دشمنی پکې راشي نور مسالې پکې راشي نو موږ ورته وایو چې په دې کې موږ لا آپشن راکا چې زه د خپل چای سټیشن ته په خپل خواه تللی شم.
خو بل خوا د خیبر پختونخوا الیمنټري اینڈ سیکنډري محکمې ډایرکټر رفیق خټک په جواب کې وویل چې نوې پالیسي د چا په زیان کې نه بلکې د استادانو د زده کوونکو په ګټه ده. د زیات کړه چې کوم ځای کې اعتراضات او کمزورې وي نو په ګډه به د هغې حل راوباسي.
کم ډرافت دی په دې ډرافت کې هم نه د سیول سرونټ نه څوک وباسي نه رښتیا پینشن څوک ختمې نه دا ټولې چې کمی دي په سوشل میډیا چې چلیږي دغه چلیږي دا ڈرافت چې رقم شیئر کیږي دا دا سره نه ده.
د پالیسی مسودې تر مخه استادانو ته بهاله د شپیتو کالو په عمر پوره کېدو پینشن ورکړی کیږي چې شل کالې نوکری کړې وي. هم په دې لړ کې د پېښور پرایمری ټیچر اسوسییشن یو مشر عزیز الله وای چې په راتلونکي پالیسی کې به د پرایمری سکولونو استادانو ته په ولسم گریډ کې ترقی ورکړې شي او د دوی تنخواګانې به زیاتې شي.
دا یو پېښتي چیرم خو دا بارتي شم خو دا دا وایم چې زه دې نه سټی ته لاړ شم زه دې نه ایس ایس ټی ته لاړ شم په وجه دې چې التماټ انسنټیو زیات لاویږي سکیل زیات نه ما په سیل زیات چې زما ته یو انکریمنٹ زیات لګي چې هغه مرات هغه ټوټل چیز ما ته دلته په پرایمری کې ملاویږي زما سره هیتونه او زما ټول توجه په خپل پرایمری کې وي.
د الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن محکمې تر مخه دا وخت د صبح په سکولونو کې یو لګ درې سلوي غزرو خو شا استادان دي چې بکی تقریبا درې نوې زرو پورې سړي او یو 5000 خزینه استادان دي. صوبایي حکومت د بل مسوده تیار کړی دا کوم بچي د صوبایي سملې پر ادلون غونډه کې وړاندې کولې شي. رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
د جنوبی وزیرستان په سروکې سیمه کې پرون په یو تن ماین چاودیدلی چې لوجې هغه زخمی شوی دی. په جنوبی وزیرستان کې اکثره په خلکو په سمکه کې د خخو ماینونو د چاودیدو خبرونه راځي او خلک وایي چې باید حکومت دې د دې د ناکاره کولو یا پاکولو لپاره ګامونه پورته کړي. تفصیل د سلام محسود په رپورټ کې اورو.
د سولی وزیرستان تحصیل سروکی سیمه تنگڑی نارا رسدلیو اطلاعاتو پا مطابق پارون د دریم پا ورز مسپشین مالنا دورسته پا داغا سیمکش پا شگوکش پات یو ماین وچاو دیدا چه پا نتیجه کشه یه پیدزویشت کالن زوانا بی بولا چه کم ده پشه پا لحاظ درائیوار و سخت پر ارجالای او ده در اسمیل خان پستر اسپتال کشه دکترانو پشادزن پریکرالا پر ارجالا یا بی بولا د ماین د چاو د دلو د دغه پېښه حال په دارنګ بیانوي.
په شګه لوند او جب شامه به کښې سو اپ لودا زی وال زخمی کړ د ډیر استا بل د ایرول شاعرون اپر کړه کور مخ دی او تر لودا سو ابو سایه بیرو وړي وي د میش په علاقې ش د غاور نشي با مینا ساغل دی د بخبل د ور و کنا د پر م چلا ولا وز د ن شامه پر دو کاروبار هو تل ټول ژوند مې گاډ و پاوز د پولیټیکل ایز امداد نه دی.
د ډیر اسماعیل خان ستر اسپتال ته د پرارجلی سره راغلی د غتر مل امیر خان مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کښې بې شمېره ماینونه پراته دي. سرکار دې دغه پاک کی یا د میش ته ووایي چې د سیمې نه یو ځل بیا بل لور ته کډې وکړو.
دغه جنکی د مو وراره دی د میز علاقه کښې چې کوم بهرني وطن دی د دغې منسی نه راوړي وي هغه منسی نه ور پټاو شه د ده پښه ووراتله د جنکای ډرایور سړی دی د مو زبردست مجبور وي دو د مو نه پولیټیکلی وو نه بل نور حکومت هېڅ غور هم نه دی کړی. دا د مهرباني وکړو چې د میش دا غور وکړو د میش د علاقه صفا کړو تا که د علاقه نه صفا کېږي میش ته دا اجازت وکړو چې میش بل ملک ته لوړ شي.
په دغه باره کښې مې چې د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام خټک سره تماس ونیو هغوی وویل دا د هم یادوي چې په سولي وزیرستان کښې تر اوسه پورې د ماینونو د چاودېدلو په وجه 3 قبایلیون چې پکښې زیات شمېر د وړو وړکیو جینکوی دی مړه پر هرژلي شوي او په سلګونه څارویون هم راتېدلي دي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د سواد په منګورا کې ریټایرډ شوی سرکاري کارکونکي چې احتجاجي کیمپ یې هم لګولې دی وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت دوی ته پام نه کوي او په زرګونه ریټایرډ شوي کسان ډېر په مشکل کې خپل ژوند تېروي. دا خلک وایي چې حکومت دې د آئین مطابق دوی ته خپل حقونه ورکړي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
دغه تنانو ټولنې مشر آل پاکستان پیشنر ایسوسیشن صدر فضل محمود وای چې دوی ته د آئین تر سوري لاندې د مراتو حق دی ولی حکومت دوی ته نه ورکوي.
زمونږ کم پینشن چې دی هغه انتهایی کم دی، په هغې باندې د اکثریت خلکو گزاره نه کیږي. د دې نه علاوه میډیکل الاونس موږ له ډېر کم راکوي، کرایه مکان الاونس موږ ته نه ملاویږي.
احتجاجي کیمپ کې یو بل مشر سپینګیری احسان الله وایي چې د عمر زیاته برخه مې په سکول کې ماشومانو ته زده کړو کې تیره کړې ده ولی اوس ډېر په مشکل کې باقی مانده ژوند تیروم.
زمونږ ډېر لوی افسران، شاګردانو، ډاکټران دي، سجی انجینران دي، سو چې دنو ډېر لوی لوی عہدو باندې دي، لیکن افسوس دار چې استاد نن یو د پنشنیان یعنی په زبون حالې کې ژوند تیروي.
احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه مو چې کله سواد کې د صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم څخه پوښتنه وکړه نو دوی وویل چې دغه مشران دي او دوی به ورته په خپله ورځي او د دوی مسئلے به د خیبر پختونخوا اسمبلی کې پورته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان رپورٹ مو اوریده. د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکو وای حکومت ورته اجازه نه ورکوي چې خپل چلغوزي د رسمک یا د تخیل لاري بنوتا د خرص لپاره ورسوي. د دوی په خبره ل دوی غختل شوی چې دغه کار لپاره ل جنوبی وزیرستانه بنوتا تللی اوګدې لاري وکاروي. د شوال دغه خلک له حکومت غواړي چې د رسمک لاره دی ورته خلاص کړي. تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورٹ کې اورو.
شمالی وزیرستان شوال اوسیدون کی روایو دا ازل دولت چې دوی ته خپل د جلغوزو فصل رشو کولو اجازه ورکړه نو اوس د راوړلو لپاره ورته ویل شوی چې د جنوبی وزیرستان په لاره به دوی د شوال نه چلغوزی راوړي. زیاتوي رزمک لاره نږدې ده او د جنوبی وزیرستان په لاره که دوی چلغوزی بنو ته رسوي نو د اوږدې لارې په وجه یې په مصرف زیات راځي. د شوال اوسیدون کې مومن خان وایي نن یې چې شوال کې چلغوزی شو کولی نو شمالی وزیرستان کې د نن رزمک په لاره دولت ورته د راوړلو اجازه نه ورکوي.
ساجر ډیر په کوشش سره د شول خلک 25 اگست باندې لوړل شول تا او د لویس لګیا دي ځنه خلک مشکول دي ځنه شکوي خو وس په شول کې ورته وی چې تاسو ځنه ځي په ونه باندې ورسته په سوت وزیرستان باندې یو خا غلیر ډیر ولداد چې په دغه رسمت باندې یواری ته تلګي په ونه باندې پینځري ته تلګي پولیټیکل اډمنستریشن تا او آرمی تا دغه میشه پیند چې میشته خپل ته شمالي وزیرستان کې د رزمک ولا یا د تخیل ولا یا خلاص او
د شمالي وزیرستان د تخیل او سیدون کې ملک غلام وای د تخیل خلکو ته اجازه ملو شوه چې خپل چلغوزی میرانشاه او بیا بنو منډی ته منتقل کړي. نو د شوال خلکو ته د هم اجازه ورکړي چې نیز د شمالي وزیرستان رزمک په لار خپل چلغوزی بنو ته ورسوي.
میرا تحصیل ما داخل کوم دای یا خدر خل دای نس میرانشاه په دې لار بند د اجازه ورکړای دی او چې کین د شوال خلته هغه غا د لپنار په پاکستان کې هغه درې میرو امیر دا ریکویسٹ کوي چې پر لاندې لري یاد راز ما خپل یاد دارو بسی یاد د داخله خپل شروع کوي بیا دې خال کې دا ډېر پیدا وي میرو د حکومت ډېر مشکوري ورته دا ډېر غریب خال دی دوی کول نه ده دا فصل بیا کړای نه مغو.
کلام چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې د شوال خلکو انتظامی نه د نږدې لارې غوښتنه کړي چې د متعلقه ټولو ادارو سره پر دې خبرې روانې دي. د شوالو سیدون کې چې درې کاله پس یې له خپلو غرونو چلغوزي رشو کولی وایي چې که شمالي وزیرستان کې د ننه رزمک لاره باندې ورته اجازه ورنه کړي نو چې کم مصرف یې د ځنګلو څخه په چلغوزو رشو کولو کړي هغه به هم پوره نه کړي. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال په غرونو کې د چلغوزو لوی لوی ځنګلات دي چې هر کال په دې موسم کې دغه چلغوزي د شوال او د تاخیلو نه بنو آزاد منډی ته راوړلې شي او هلتنه بیا پاکستان دننه او بهرني هیوادونو ته ځي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو د خیبر جنسه د باړې د غنداو کلی اوسیدونکو چې له سپا قبیلې سره تعلق لري له حکومت غواړي چې دوی وران شوی سرکاري میډل سکول دی ورلا بیرته جوړ کړل شي. په سیمه کې د تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي اغه ټول سکولونه چې وسلوالو ویجاړ کړي د بیا رغونې لپاره حکومت پلان جوړ کړی دی. تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر جنسی د باړې سپا قبیلې د غنداو کلی خلک وای چې هلته د دوی سرکاري میډل سکول تر اوسه نه دی جوړ شوی او د ودانې د نشټوالي باوجود ورته ځای ماشومان د زده کړو لپاره راځي. دوی وای د متبادل په توګه د نوې خیمه او سهولتونه ورکړی شي او د دغه سکول په بیا رغولو د هم کار پیل شي. په دې حکله د باړې سپا قبیلې د غنداو کلی یو تن محمد عرفان اپریدی مشال ریډیو توای
زمنګ د سکول د بیلډینګ د نشټوالي د پوجه باندې د ماشومان ځان غیر محفوظ غنی او د خلک مجبور دي د دوی دومره وسم نشته او حالات هم تاسو کتلې چې دا بل پرایویټ سکول ته لاړ شي. په سکولونو کې دا وه سکول دي چې و ماتم پکښته او د ټولو نه زیات دادم د دې سکول دي. د اوبو مسله زمنګ ډیره سخت ده د بجلی نشټواله نو دا غي د وجنه ډیر ماشومان څنډه کوي او په کور باندې ناشتي او داسې به تعلیم نو حکومت د خبره ته لګ پام لرنه او کینو زمونږ بډیر مسالې حل شو.
د سکول یو استاد میر نواز وای چې حکومت لپکار د چ د دوی وران شوی سکول یو زلبیا هغه رنگ جوړ کړي لکه په خوا چې وو
چې موږ څنګه چې کندي د مستاف روم دې موږ چې کندي کمرې جوړې شي دې موږ د ځکه چې د تنځ تیچنګ کوم د مو بچای چې کندي ولته مو سره نوسفي هغه ویره وکسي ځکه خلک روان وي هغه ټوله توجه هغه چې کندي خراب شي چې د وری چې کم باونډري وال ډیر زور دې نه تر اوسه پر خو د ګورنمنت ته طرفه دې موږ سره هیڅ قسمه شي نشته نه تاسو کړو غلي دي چې ویلي چې یاري سکول جوړو یا بل څه داسې شي نشته.
د خبر جن سید طالب محکمې مشر افسر جدون خان وزیر وای چې دوی په باړو خو شاسمو کې یو شمیر روان شو سرکاري سکولونو تعمیراتی کار پیل کړی دی او چې کوم سکولونه پاتې شوی دي د هغې په بیا رغولو به هم زر کار پیل شي. د خبر جنسۍ د تعلیم محکمې د وینا تر مخې په ټوله جنسۍ کې وسلوالو خوښه یو نیم سل سرکاري سکولونه وران کړي وو خو اوس هلته دا ټول سکولونه د بیا بحالۍ په عمل کې شامل کړی شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خبر جنسۍ.
د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې 1490 سکولونو جوړولو منصوبه لري او وایي چې دغه سکولونو کې به د نوي دور تعلیمي سهولتونه موجود وي. خو د سیمې ولسوالۍ چې حکومت دې د لوړان دینا په جوړو شو سکولونو کې اسانتیاوې برابر کړي. دغه خلک دام وایي چې په سیمه کې زیاتره سکولونه په اجرو کې جوړ شوي دي نو باید د هغې لپاره د سرکاري ودانۍ جوړې کړل شي. تفصیل د شانواز ترکسي په ریپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې په ګرد صوبه کې 1490 پرایمری سکولونه جوړ کړي. د راپورونو تر مخه په دغه سکولونو کې به د ساينس لیبارټریانې، کمپیوټري زده کړو مرکزونه، صفا اوبه او د نور د شیشونو بجلی تولیدونکي نظام هم موجود وي. په دې سکولونو به 1.5 میلیون روپۍ خرچ راځي. د حکومت په دغه منصوبه کې د تعلیمي سټینډینګ کمیټې خیبر پختونخوا اسمبلی چیرمن عارف احمدزی پوینه هغه سیمو ته زیاته توجه ورکولای کیږي چې ډېرې پسمانده دي. په تیرو کلونو کې حکومت د ریشنلایزیشن په نوم د تعلیمي ادارو لپاره یو پالیسي هم جوړه کړې وه چې هغه سکولونه چې پکې د ماشومانو شمیر ډیر کم دی یې بند کړي وو. ولې د خیبر پختونخوا په ځینو برخو کې داسې سکولونه او کالجونه شته چې خپل کومه سرکاري ودانۍ نه لري او د کرایې په ودانیو کې ماشومان زده کړې کوي. ملک فواد خان د ام سي ټو یونین کونسل شوقدر ناظم دی او وایي چې حکومت دې د نوي سکولونو د جوړولو نه وړاندې هغه سکولونو له خپل ودانۍ پیدا کړي چې کله یوه حجره او کله په بله حجره کې د قانون راهسي ګرځي را ګرځي.
ټورنمنت فار اند سکول فالو کلا تیر د سلويخ تو کال نه غل لکه د ماجرو د کړو ګرځي نن د یو جرا سبا د بل خانو جرا سبا د بل ملک جرا نو سخ خپل دا وایم چې اول شروع دی او کې د زار سکول د ټکی جلا د بلډینګ پیدا کی جلا د زی پیدا کی.
د یونین کونسل پنج پاو شو قدر ناظم عبد الوکیل خان وای چې د هغه په حلقه کې داسې سکولونه هم شته چې خپل سرکاري ودانی خولري خو نه یې دروازې شته نه یې بجلی شته او نه پکې د اوبو تنظیم شته. خو له ټولو لوی ستونزه پکې د استادانو د کمی هم ده.
کې خونه کړکی شته دی او پیسې چې کوم راځي د هغې پته نه لګي. دویم خبره چې نه پکې استادان شته دی، سکول ته د استاد ضرورت دی چې وړو د سبق ښیي. دا نور فیزونه خو به وروسته وي، اصل فیز د استاد دی، کتاب د شاګرد دی، دا فیزونه په سکول کې موجود دي. خلکو به د کور لپاره کې پروګرام سر کړی او بله خبره ده کې دا زاړه سکولونه به حال کې په دې کارو کې نظر همدا وړې خبرې.
صوبایي حکومت دا هم منصوبه لري چې هغوی به په ګرده صوبه کې سل سکولونه هم اپګریډ کوي چې پکې د پرایمري نه تر د لسم ټولګیو پورې سکولونه شامل دي. خو د دغه بلدیاتي نمایندګانو په وینا چې نوي سکولونه جوړول خو ډېره ښه خبره ده، خو حکومت دې اول په روانو سکولونو کې ټول سهولتونه برابر کړي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو سره په پېښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې. د احمد شاه آسمینه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری پرون په نیویارک کې د امریکا او افغانستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیرانو سره لیده کاته کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو دفتر لخوا بیګا جاری سوی خبر پاڼه وای تهمینا جنجوی تیر ورځ په نیویارک کې د افغانستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره ملاقات وکړ چې پکې په دوه اړخیزه چارو خبرې اترې وسوي. د ملګرو ملتونو د اویم عمومي غونډه نن په نیویارک شروع کیږي. په دې کې د ګډون لپاره د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون یاد شار ته رسیدلی دي. اشرف غنی به نن تر وینا مخکې له یو شمېر مشرانو سره ګوري. د پاکستان له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره به هم نن نوموړی ملاقات کوي. د پاکستان وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا په مردان کې د کینسر هسپتال جوړولو اعلان کړی دی. د افغانستان د غور ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د فیروز کوه ښار په شمال کې اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. بلخوا د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې پر ناوخت د سید کرم ولسوالۍ په غوریزی سیمه کې د نړیوال ځواکونو په هوایي برید کې اووه وسلوال وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. تمه څرګندوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپل لومړۍ وینا کې پر شمالي کوریا او ایران د لاس سخت دریځ خپلولو غږ وکړي. د سپین ماڼۍ یو چارواکي د ټرمپ د نننۍ کېدونکې وینا په اړه وایي چې هغه به د شمالي کوریا د ګواښ او له هغه څخه امریکا او نورو هیوادونو ته د ورپیش خطر په اړه ډېره تند لهجه وکاروي. او امریکایي رسنۍ راپور کوي چې فدرالي څېړونکو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر پاول مینافورت ټلیفوني اړیکې د عدالت د پټ حکم له مخې اورېدلې او په پلان کې ده چې نوموړی محکوم هم سي.
لن خبرونه د احمد شاه زمينه واردل. اوریدونکو اوس وخت شوه د نیوز خبرونه د مشال ریډیوي مجله په نننې خبرونه کې د لیکوال او شاعر سعد الدین شپون پڑا خبری شوی دی. دا خبرونه سم همکار نجیب عامر جوړ کړی دا راسه چې ورته غوښو. د مشال رادیوی مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي پاڑا
رپورټونه او مرکه
نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجلې په څلور شپېتمه ګڼه کې زه نجیب عامر ستاسو هرکلی کوم. دا ګڼه مو د پښتو ژبې ستوري نامتو لیکوال ارواښاد سعد الدین شپون هنر او ژوند ته ځانګړې کړې ده. نوموړی د روانې میاشتې یعنی د سپتمبر په لسمه نیټه وفات شو. د ژوند وروستۍ شېبې د امریکا د ورجینیا ایالت په یو روغتون کې تیرې کړې. د وفات پر مهال عمر 43 کاله و. شپون د خوږیانو، شپون د ننګرهارو، شپون د خان آبادو، شپون د قندوزو، شپون د افغانستانو مینوالې په کوزه او بره پښتونخوا کې موجود دي او د ده یادونه کوي. دې سړي زیات لیکل ونه کړل، بسیار نویس نه و، څو ناولونه په شمار لنډې کیسې او یو کتاب شعرونه، خو چې څه هم ولیکل داسې ولیکل چې د ولس زړه ته نیخ په نیغه لاره پیدا کړه او د ده لیکنو کلاسیکه بڼه غوره کړه. افغان لیکوال عارف خزان هم د ارواښاد شپون په څیر له ښایسته ډیرو کلونو راهیسې په امریکا کې ژوند کوي. له هغه سره مې د استاد شپون په اړه خبرې وکړې او په سر کې مې د هغې تشې د رامنځته کېدو په اړه ترې وپوښتل چې د دغه ستر لیکوال د مړینې له وجې رامنځته شوې ده. هغوی راته وویل
تاسو ته او د اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا چې د شپون صاحب مړینه د پښتو ادب لپاره یو لویه ضایع ده، ځکه چې هغه هم په شعر لیکلو کې او هم په نثر کې ډیر لوی لاس درلوده، او همدارنګه په خپل وخت کې هغه د نقد په برخه کې هم ډیر کارونه کړي دي، او ډیر عمر یې د امریکا غږ کې د یو ژورنالیست په توګه، د یو لیکوال په توګه درانه کارونه سرته رسولي دي. هغه کارونه چې شپون صاحب سرته رسولي دي د هغې به سړی نشي کولی چې د هغه له یاده وباسي، او هغه ناولونه چې هغه لیکلي دي هم د یادولو وړ دي. نو د هغه یاد یې په خیر وي او جنتونه یې نصیب.
مننه خزان صاحب. د شپون صاحب چې کوم آثار له دننه پاتې شول، تاسو که ځینې مطالعه کړي، د شپون صاحب د سبک لارویان وینئ تاسو په پښتو ادب کې؟ داسې کسان شته چې هماغه لاره یې غوره کړي؟ په کومو لارو چې شپون صاحب روانو، خاص کر د ناول لیکنه کې یا د داستاني ادبیاتو کې؟
په داستاني ادبیاتو کې هم دغه لیکل او هم په لنډو لیکنو کې. ما تر اوسه پورې په پښتو ادبیاتو کې څوک نه دی لیدلی چې د هغه په لاره باندې تللی وي او یا د هغه په لاره هغه لاره یې تعقیب کړې وي. خو په همدې خاطر دی چې هر لیکوال باید خپله ځانګړتیا ولري، او شپون صاحب همدغه سي یو څوک و چې خپله ځانګړتیا یې درلودله هم په شعر کې او هم په نثر کې.
نو د دې وجه څه کېدای شي خزان صاحب؟ آیا د شپون صاحب لاره سخته ده او که نه، له نورو بېله ده، خلک په دې تللی نه شي، تلل نه غواړي، علت څه کېدای شي؟
او تاسو پوهیږئ چې هنر او ادبیات دا د ذوق خبره ده، او هر سړی په دغه برخه کې د خپل ذوق سره سم کار کوي. نو په دې خاطر داسې ناممکنه ده چې یو دی د بل د ذوق سره سم په هنر او په ادب کې، په ادبیاتو کې، د یو د بل لاره تعقیب کړي. کله کله به داسې شوي وي، خو ډېر کله داسې نه دي شوي.
خزان صاحب، استاد سعد الدین شپون ډېر کلونه په امریکا کې په مسافرۍ کې تیر کړل، ستاسو په آن که دی په وطن کې وای، آیا نور اثر به هم پنځولی وای که نه؟ مسافرۍ موږ نه داسې خو نه شوه چې ډېر لیکوال یې موږ نه لرې کړل، هغوی هلته بیا په نورو هیوادونو کې د ژوند په چارو کې دومره بوخت شي چې هغسې تخلیقات چې دی وطن کې هیله کېږي بیا نه شي پنځولی، تاسو څه فکر کوئ که شپون صاحب په وطن کې وای، څو نور ناولونه به هم نه وو لیکلي؟
ممکن ده چې لیکلی وای، دلته به هم لیکلی وای، خو هغه ډیر وخت امریکا غږ په رادیو کې د یو ژورنالیست او د یو لیکوال په توګه کار کړی، او ډیر وخت یې په دغه برخه کې مصروف و. نو زه نشم ویلی چې ده به په افغانستان کې ډیرې لیکنې کړي وای، ډیر تخلیقي اثر رامنځته کړي وای او که دلته. دا نو مشکله ده چې د دې سړی اټکل وکولی شي.
عموما مسافری په لیکوالو څه تاثیر کوي؟ تاسو په خپله هم لیکوال یې، شاعر یې، خبریال یې، په مسافرۍ کې ژوند کوئ؟
تاثیرات خو یې ډېر دي، ځکه چې لومړی خو دلته په مسافرۍ کې ډېرو کسانو ته د لیکوالۍ او د هغه د ذوق او شوق مطابق کارونه نه پیدا کېږي، او په دې خاطر هغه په نورو کارونو مجبور دی چې مصروف شي او فکر یې هم هلته مصروفیږي. او بله خبره دا ده چې د کتابونو نشوالی، د مطالعې کموالی، دا د دې سبب کیږي چې د ادبیاتو سره او د تخلیقي کارونو سره سړی لږ ورو شي، یا یې علایق یا روابط یا اړیکې کمزور شي، او بالاخره داسې هر مرحلې ته هم ورسیږي سړی چې هېڅ سړی نور هغه لاره بیخي تعقیب نشي کړی.
که څه هم لیکوال عارف خزان وایي پر پښتنو لیکوالو استاد سعد الدین شپون ګرانو، خو د هغه په سبک لیکل کول د هر چا له وسه نه دي پوره نه به وي، خو نن د افغانستان هر نثر لیکونکي هڅه کوي د ښاغلي شپون لاره خپله کړي او د زړه خبرې په ولسي انداز له نورو سره شریکې کړي. یو مهال مې په ورجینیا کې د ده په کور کې له دوی نه وپوښتل ځوانان باید څه ډول نثر ولیکي، ده راته داسې وویل.
وایم چې ته خپله لوستی شي خپل شی بل سره ولولي، کوشش وکړه چې داسې شی ولولي چې که تا ته څوک ولولي هغه بیا تا خوښ شي، داسې نه شي کېدای چې تا خوښ نه شي بیا یې په نورو ومني. زوایم خخ نورونه براوزی خخ خشه براوزی د موه مقصد لار خدی خو غی خو یو څه شمه بلی خدی دی نو ز ادوان کوم ز دغه کبونغه کی دغه ویلشم چې یو څه می د لار خلاص کړ دی نوروته کندې پیدا شي او په ضرور پیدا کیږم څه ملا خو ندیدم کړي دانور
استاد شپون د بنګي غاړه کې کیسې وړاندې کړې پرخه په ترخه کې شیرونه ولسته پیرزو کړل ناولونه یې شین ټاغه غټیالې د سمس یارانو خایستو دي له تیرو سو کلونو راځي په یو بل ناول هم لګیاو ما ترې ډیر ځله پوښتل چې دغه ناول نوم راوخی او یا هم د سوژې په اړه را سره معلومات شریک کړي خو هر ځل به په خندا غلې کړم
شپون صاحب دا راتلونکی ناول چې مو دا په لاس لیکي که په دې کمپیوټر چې مخامخ په دې کې لیکي ټایپ کوي
لاس باندې تاسو چې خط ولې کوي چې لولې نشي لوسه زه مې خط خراب شوې نه کمپیوټر کې لیکم
نه پښتو ټایپینګ کولای شي
ها
خپل ټایپ کوي
او خپل ټایپ کوي ځانو ګور چې زه خپل ټایپ کوم
شپون صاحب دې ناول باره کې چې روان دي نو مې څه ده سمره صفه به موضوع څه ده
دا څه به درې شی پښتنه م کوه یا و ما د عمر پښتنه م کوه پوه شوې یا مې د ښځې د عمر پښتنه م کوه بل مې د ناول پښتنه م کوه چې راووځي زه خدای کوي اوس په موم حتما یې بیا څه لولې بیا در کار کوم او داسې نه شي کېدی چې زه مړ شم او تاسو ولیکئ چې 50 ناولونه یې چاپ کړي دي او دوه سوه ناولونه یې لا چاپ نه دي ناچاپ آثار پښتانه لیکوال خوب نه دي ناچاپ آثار ډېر وي زه دا نه کوم بس راوړه که لرې څه زاخیلي غوندې میدان لره دا د زاخیلي یو شعر دی نو ناول دی که لیکلی دی کومه دی راوی باشه بی داسې سړی نه شي ویلی چې ولا دا هغه دی د نو چا پاسورونه دي
استاد شپون وفات شو د نور په شان ما سره هم د اندېښنه مله ده چې هغه ناول به پوره کړی وي کنه دا ویل زوی وزیر اکبر شپون نه مې پوښتل
او د استاد سره مو کومه کومې خبرې شوي هغه مونږ ته وایي استاد بس ویل اخري ورځو کې چې کومه حالت کې مو یو څه خبرې هغه نه وړاندې چې تاسو سره یا د مورکۍ سره شوي وزیر اکبر صاحب دا د آخري کتاب چې دی دا ناول دی یو وخت مونږ هم ورسره لیدلی ویل په یو ناول باندې کار کوم هماغه ناول دی صحیح نو ده ورباندې څه نوم ایښی دی پوره شوی او دا ناول نو په دې لاره چې دا کتاب له خیره د استاد مینوالو ته چې د چاپ نه پس ورسیږي تاسو به اتمن څه په پام کې لرئ کوم کتابخانه ته به ورکوئ یا به خپل خپروئ بلته امریکا کې
د ټلیفون د لیکې د خرابوالي معذرت مې قبول کړ خو وزیر اکبر شپون په خپلو خبرو کې وویل چې شپون صاحب د خپل تازه لیکلي ناول مسوده دوی ته سپارلې او ترې ژمنه اخیستې چې دا باید ولسته ورسیږي وایي د ناول نوم په عربی کې دی بې ای زمبم قتلت یعنی زه دې ولې وژلم د افغانستان په داستاني ادبیاتو کې د استاد سعد الدین شپون نوم به تل په زرینو کرخو کې لیکل کیږي د ده په لیکنو کې د هندي لیکوال خوشوانت سنگ په سیر بغاوت سادګي او خوږوالی محسوسیږي د به ویل لیکل ولس ته کوي نو په کار ده چې د ولس په ژبه کې وکړي په کابل کې میش لیکوال او څېړونکي طاهر ځلان راته وویل چې د ښاغلي شپون مړینې د پښتو ادب سره تړلي ټول کسان د ویر په ټغر کېنولې
واقعیت نه یوازې دا چې دا زما لپاره دا خفغان وړه مسله وا یو خبرو، بلکې زما په څیر نور ډیر زیات خلک د دغه خبر په اوریدو خفه شول، او هغوی په خپلو ټولنیزو رسنیو کې د ارواښاد استاد شپون د ژوند او هغې سره د تړلو خاطرو یادونې وکړلې، او هغې د پښتو او افغاني ادبیاتو او فرهنګ یو نه هیریدونکې هستۍ یاد کړله. کره شو دې موضوع ته په لویه کې د ځوانانو او د فرهنګیانو د عمره نزدې تړاو او د خواشینۍ اظهار کول په دې معنی دي چې د ارواښاد استاد شپون سره د خلکو علاقه او لیوالتیا له حد زیاته وه. د دې څو دلیلونه کېدلی شي. ارواښاد شپون همیشه خپل ځوانان خپل لیکوال څارل، او کله کله به داسې وخت راغی انسان منه پوهېده چې ګوندې کوم څه چې دی لیکي هغه دې د استاد شپون له نظره هم تیر شوي. زما خپله شخصا همداسې تجربه وه، یعنی پرته له هغه د سن او سال د تفاوت او د تبعیض نه چې د یو مشر تجربه کار مشهور او داسې یو څوک چې په لره بره پښتونخوا او افغانستان کې خلک پیژني، د دغه ټولو توپیرونو او د دغه ټولو امتیازاتو پرته به د خلکو سره د ځوانانو سره د لیکوالو سره اړیکې ساتلې، رابطې به ساتلې. نو دا سبب و چې ځوانانو ته یو ډول د خپلوۍ احساس ورکاوه. خو دا ټول کارونه به ارواښاد استاد شپون په یو دغومره انساني رویه او چلند کې کول چې که یو ځل څوک هم ورسره ناست وي او خبرې ورسره شوی وي، نو هغه به د استاد سعد الدین شپون له اغیز او د سحر او جادو نه وتل نه وي او په زړه کې به یې ناست وي.
طاهر ځلان وایي سعد الدین شپون او د ده په څیر څو نورو لیکوالو پښتو داستاني ادبیاتو ته لوستونکي پیدا کړل، حالات یې ورله جوړ کړل او خلک یې په داستاني ادبیاتو ورمات کړل. د لنډې کیسې او ناول لیکواله وږما سبا د استاد شپون سره نږدې پاتې شوې او په دا تیرو څو کلونو کې په وار وار ورسره کتلي، بحثونه یې کړي او د هغه د زړه د تاخچو د پرانستلو هڅه یې کړې ده.
نه پوهېږم، خو دا چې بښنه وکړي چې زما سترګې له اوښکو ډکېږي او ستونی به مې ډډېږي، خبرې نه شم کولی. خو بس داسې فکر کوم چې یو ډېره ستره هستي، یو لال، یو غمای د یوې ښځې یا مېرمنې نه د سرو زرو یو ښکلې غاړه کوي ورکه شوې وي او زړه یې ورپسې سولېږي. شپون وه د موږ لیکوالو لپاره یو ستر پلار و. هغه یو ماورا و، اوچت و، رسېدلی انسان و. د پښتو ادب کې په نثر کې موږ ته یوه ستره کړکۍ خلاصه کړې وه چې موږ د ده په قدمونو پسې قدم کېښود، کتابونه مو ولیکل او د ده د لارې لاروي پاتې شو.
د شپون صاحب لیکنې چې سړی لولي، رښتیا هم لکه یو شپون چې لیکلي د دولس ژبه کاروي. داسې متلونه وایي چې په کتابونو کې نشته، یوازې د او د ولس سره شته، دغه نور لیکوالان هغه نه کاروي. آیا د شپون صاحب په پل به څوک پل ږدي تاسې په خپل هم لیکوالي کوئ؟ د شپون صاحب د سټایل نه، د سبک نه، د دې طرز نه څومره متاثره شویست؟
زه ووایم چې داسې دی، د شپون صاحب لیکوالي د هغه لاره دومره روښانه ده، دومره ځلیدونکې ده چې موږ ته داسې مکمله واره کړې ده لاره. خو موږ ته دا توان خدای راکړي چې موږ پلونه پکې کېږدو او دا مثلا دا پلونه مو مخې ته لاړ شي. بس شپون صاحب دومره لوی عالم و او ژبه یې په نثر کې دومره خواږه، دومره پسته کړله چې هغه معمولي د کم ټیټ سطح لوستونکی یا کم علم ووایم هغه هم کولی شي چې د ده کتاب ولولي او هغه باندې ورسیږي. او دا د ډیرو لوړو سترو د نړۍ د شاهکارو لیکوالانو ژبه د خپله کړې وه، هنر یې خپل کړی و.
د نورو لیکوالو خو شپون صاحب په کتاب کې لیدل او تا شپون صاحب د دوی په کور کې هم لیدل او د دوی سره د لنزدې نه ناسته پاسته هم کړې وه. نو ستا شپون د نور د شپون نه څومره بدل دی؟
زمونږ شپون هوا د نورو نه ډېر بدل دی. په دې چې هغه ما له نږدې نه لیدلی و هغه دومره مینه ما ته راکړله لکه زما هغه مینه چې ما په وړکتوب کې خپل پلار په تنکۍ ځوانۍ کې مې پلار د لاسه ورکړی و د ما ته په دې وروستیو څو کلونو کې هم هغه مینه ما ته راکړله. دومره مینه یې راکړه، دومره مهربانه، دومره ښکلی، دومره خوږ انسان ما هیڅکله نه و لیدلی. ما ډېر لیکوالان لیدلي دي، صرف هغه دی ما دومره لیدلی چې هغوی د ادب په چوکات کې ننوتلي قالبی لیکوالان دي، یوازې لیکي او تشریفاتي خبرې کوي. خدای له مینې یو سمبول و، یو علاقه د مینې وه، مهربانه انداز، مهربانه، دومره مهربانه و چې خپل ځان خپل ټول خوږواله به د هر د دې وطن د هر بچی نه به قربانه و. تل به د لور په سترګه کتل، زما بچی به نازول، تاسو به فکر کوو چې دا د درخانې او د کوچې بچی دی.
شپون صاحب به په څه ډېر خوشحالېده او په څه به ډېر خفه کېده؟
شپون به په دې خفه کېده چې څوک ور کره لاړ نه شي، او شپون صاحب به په دې خوشحاله کېده چې په دسترخوان ورسره کینو، ښه ډېره ډوډۍ وخورو. شپون په دې باندې خوشحاله کېده چې د هغه په کور کې آزاد وګرځو او هر څه خپل وګڼو. شپون داسې یو انسان و چې لوی دسترخوان یې درلود، خو خفه به په دې و چې کله به ښکر راتلو خدای پاماني به م کوله. د ده په زړه به یو رقم توره تیاره غوندې راغله، زړه به یې په تنګ شو. بار بار به یې ویلې چې مزه کینئ، هغه د مسافرۍ احساس کوو، هغه هر لحظه د هر چا په وجود کې، د ما په سترګو کې، د بل په سترګو کې، د موږ په ژبه کې، هغه خپل خوږ وطن جنت افغانستان لټاو.
کومه صحنه یې ډېره درته سترګو سترګو ته کېږي او هېڅ نه هېرېږي؟ هغه شېبه د ذهن نه هغه انځور نه لرې کېږي؟
ټولې شېبې نه لرې کېږي. او کله مې یو ورځ ورسره مرکه کوله، مرکه نه خبرې دی، نه پوهېده چې زه هغه ریکارډ کوم. موبایل مې پټ ساتلی و، خو ما مرکه دومره خوږه ساتلې وه، خبرې مې خوږې ساتلې وې چې د ده دومره فکر نه و. یا کېدای شو ځان یې ما ته همداسې نیولی و. خو کله مې چې پوښتنه وکړله چې په ځوانۍ کې دې څومره ښکلی وې، خو ده راته ویلې دا ځان ته دې ګوره، همداسې ښکلی وم لکه تا هم دی. نو دا خبرې هر ساعت زما سترګو ته درېږي. شمې مې ور وړې وې، ډېر خوشحاله و شمې ولیدلې، په دې خاطر چې زما خپله شمې ډېرې خوښېږي چې په تیارو کې شمې ولګوم او ناست یم شمو ته ګورم، خپلې کیسې خپلې سوچو باندې سوچ کوم. ما هم دا فکر کړی و، زه خبره نه وم چې شپون هوا شمې خوښوي، چې کله مې شمې ور وړلې نو د ده راز افشار شو. د خپله وویلې چې ما ته ویچلې شمې را وړي، زه په شم زما شمې خوښېږي، زه چې کله شمې ولګوم په ما باندې مې د لیکوالۍ پیریان راسي او خپل پیریانو سره خبرې کوم.
وګمه سبا وا چې د استاد شپون سره تړلې خپلې خاطرې له تاسو سره شریکولې. د خبرونې په دې برخه کې د استاد شپون پر شعر نظر اچو. دا هم سردار علي ټکر چې د ښاغلي شپون یو شعر سندریز کړی دی.
زدخ پل کٹ مخت گنڈے اوہم اوخ کے میں مڑی مڑی پبر خو خوئی گی شن بین شوری خو آواز نہ لاری او دا شکرنا میں لزڑا ناوزی چی زما روح لتا شکریہ چلا تر اوسا غاڑا اس کا ساتھی چلا تر اوسا غاڑا اس کا ساتھی
اکبر عزیز اوس په امریکا غک کې د جنوبی او مرکزی اسیا د سانګي مشر دی. کلونه په خوا چې دی خاغل شپون همکارانو د مور دا شعر ډیکلیما کړو. استاد شپون په دې شعر کې د وطن غمیزه ژاړي.
اده یو نیم میلیون می په وطن کې شهیدان دی، په هر کال کې وردی او په هر کلی کې سان دی. میلیون شپږ شلې ندی چې په ګوتو دې شمیرلې، میلیون شپږ شلې ندی چې په ګوتو دې شمیرلې، یو نیم میلیون لس لکه دی، پنځه لکه پرې باندې. یو نیم میلیون خاټول که د بکوا په دشت شنه سي، دا ډاګ به سور چکن سي، زرغونه رڼا به کاندي. یه موری زړې موری، ما خو نه ولیدې موری. یه موری زړې موری، ما خو نه ولیدې موری، ته لاړې درنه پاته سو بېکستا نازولی. یه موری زړې موری، ما خو نه ولیدې موری، ته لاړې درنه پاته سو بېکستا نازولی. یه موری دنیا اور و، زه دې پرېښودم یوازې، اوس ګرځم هسکېرلی، کړېدلی او ترټلی. پزړه پوری یه درنی پښتنې موری، د تا د جنازې کټ نور یوړ حاضرې ته. خبر شوم چې بمونه مو کوډل کړه دړې وړې، او تا پنا ور وړې و د بل کلی دیرې ته. خبر شوم چې زما فوټو دې هر چا ته ښودله. خبر شوم چې زما فوټو دې هر چا ته ښودله، زویګی می را روان دی، خلک دې بلې پیرې ته. د کلي خلکو ویلې چې بوډۍ لیونې سوې، د کلي خلکو ویلې چې بوډۍ لیونې سوې، رڼا ته تورتم وایي، سپین سبا تورې تیارې ته. چه ساده ور کول زمانم دی یادولو، چه ساده ور کول زمانم دی یادولو، تا وی چی آخری دیدن د زوی سورانه پاتې. ادی خو مجبوری و، بی دردی و، بی واکی و، دی سر شامار پا دیلو که شایسته مینی می راتی. ماوی د تا په قبر به ډېوې روښانه ومه، ماوی د تا په قبر به ډېوې روښانه ومه، ماوی چې دا ببر سر به په شنختې درته ږدمه، ماوی چې ستا کفن به په تودو اوښکو پرېومه، ماوی چې د جمعې شپه ستا مزار کې تېرومه، ماوی ستا د جامو سره د زړه خواله کومه، چې تا قدم پرې ایښی وي هغه ځای ښکلومه. ادی خو قسمت بل را وکړه، ادی خو قسمت بل را وکړه، په یو سر د دنیا کې ته د خاورو میلمنه شوې، او زه د دنیا بل سر کې دعا درته کومه.
اکبر عزیز او چې د استاد سعد الدین شپون شعرونه ډیکلمه کړو. دا شعرونه کلونه پخوا په حابیل او قابل نومي سي ډي کې ولسته وړاندې کړو. له همدې سره د مجلې دا غنه تړو بل غنه کې به د نورو او نو مطالبو سره ستاسو په خدمت کې یو. تر هغه خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي. د الله پامان. تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی